په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلای کوم مخلي د چلي د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کوو د طالبان حکومت وايي د پاکستان له خاورې ایران ته د ننوتلو پر مهال د یو شمېر افغانانو د وژل کېدو د خبرونو په اړه څېړنې کوي. د دې حکومت وايي ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په ایکس یا پخواني ټویټر لیکلی چې د پاکستان او ایران په پوله کې د یو شمېر افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه د ډیپلوماتیکو هغو په شمول د بېلابېلو ادارو له لارې څېړنې پیل کړي او د څېړنو پر بنسټ به پرېکړه وکړي. خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي بیا په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلی چې د ایراني وکونو په دزو د لزګونو افغانانو وژل کې دوه خبرونه سم ندي. نوموړي زیاته کړې چې له ناقانونه کډوالو سره قانوني چلند د هیوادونو مشروع حق دی، خو ټینګار کړی چې هیواد په دې اړه په قانوني توګه او د نړیوالو تړونو پر بنسټ عمل کوي. تر دې وړاندې راپورونه خپاره شول چې ګڼ شمېر افغان کډوال د ایران خاورې ته د ننوتلو په مهال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په تبعید کې د ایران د بشري حقونو یوې ادارې حال وشپرون راپور ورکړ چې د ایران سرحدي ځواکونو د سلګونو افغان کډوالو پر لوري ډزې کړې دي. د سازمان د ویډیو فایلونو، انځورونو او د عیني شاهدانو د څرګندونو پر بنسټ دغه خبر خپور کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې په تهران کې د افغانستان د سفارت یوه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې واخیستل شي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د ایران سرحدي ځواکونو په سیستان او بلوچستان ولایت کې د سراوان سرحدي سیمې پر لور روان افغان کډوال په نښه کړي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه او ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د استفادې لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شاه عباس شریف د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان له سیمې سره د اتصال لپاره د ترانزیت او د سوداګرۍ لپاره یو ارزښتناکه فرصت رامنځته کوي چې ګټه د شانګهای د همکاري د سازمان ټولو غړو هیوادونو ته رسیږي. هغه همدارنګه لر نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بشري بیړنیو مرستو په برخه کې د افغانستان زیات ملاتړ وکړي. د پاکستان صدر اعظم همدارنګه د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي او هم دا ډاډ ورکړي چې هیڅ یوه ډله به د افغانستان خاوره د ګاونډیانو پر ضد ترهګرۍ لپاره نه کاروي. اسرائیل نن د لبنان په جنوب کې د یوه لوی ښار نبتیا د ښاروالۍ پر دفتر برید وکړ چې په نتیجه کې ښاروال او لږ تر لږه 15 نور کسان ووژل شول. دغه برید اندېښنې زیاتې کړې چې اسرائیل به د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې د ځپلو لپاره په پراخو هوایي بریدونو کې ښایي دولتي عامه او نورې ودانۍ چې تر اوسه یې نه دي په نښه کړي په نښه کړي. حزب الله چې امریکایي یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي اتحادیه یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې، د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري. د لبنان د موقت حکومت صدر اعظم نجیب میقاتی د ولایت پر مرکز دغه برید غندلی او ویلي دي چې دا برید په قصدي ډول د ښاروالۍ د شورا په هغې غونډې باندې شوی چې د ښاري خدمتونو او د مرستو رسولو د وضعیت په اړه بحث کوو. دا له دوو اونیو راهیسې چې اسرائیل پر لبنان بریدونه پیل کړي. د لبنان پر دولتي ودانۍ د اسرائیل مهم برید دی او هغه سره له دې شوی چې د امریکا متحدو ایالتونو پر لبنان د اسرائیل په بریدونو کې د مرګ ژوبلې د زیاتوالي او سیمې ته د روانې جګړې د پراخېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د لبنان د روغتیا وزارت په دغه برید کې د شپږو کسانو د وژل کېدو خبرې کړې او د کورنیو چارو وزیر د ښاروال وژل کېدل تایید کړی دی. د امریکا د جګ پولو چارواکو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د جو بایدن ادارې دا ترلاسه کړی چې اسرائیل به د غچا اخیستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاسوتو او د تیلو پر چانځایونو برید نه کوي. په راپور کې ویل شوی چې واشنگټن باور لري چې اسرائیل په اسرائیل کې د تات د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته د دې سیستم لپاره د نږدې سلو امریکایي سرتیرو استول د ایران د متقابلو بریدونو په اړه د اسرائیل اندېښنې تر یوه بریده کمې کړې دي. پنتاګون د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د جو بایدن په امر د اسرائیل د هوایی دفاع د پیاوړتیا لپاره به په دې هیواد کې د تات بلاستیک توغندیو ضد سیستم ځای پر ځای کړي. او د افغانستان د ولس کلونو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د ګډون په موخه کمبودیا ته لاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې چې سبا پنجشنبه پیلېږي او د اکتوبر تر 28 نیټې پورې دوام کوي په برید بی ګروپ کې له بنګلادیش، کمبودیا، فلیپین او مکاو سره سیالي وکړي. د افغانستان د ولس کلونو ځوانانو د فوټبال لوبډلې د دغو سیالیو لپاره د چمتووالي په ترڅ کې په تېرو څو ورځو کې په کابل کې تمرینات ترسره کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ایران پولیساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې غوښتل د ایران خاورې ته ننوځي. د راپورونو له مخې په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي.
زه نن راورسیدم د کلکان په پوله کې له کمین سره مخامخ شولو. موږ درې سوه کسان وو.
اروپای ټولنه وایي د طالبانو لخوا په سیستماتیک او لویه کچه جنسیتي تبعیض بعد د یوې هوسا او ځواکمنې ټولنې په جوړولو کې د افغانستان د وګړو مخه ونیسي. له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون بیا وایي چې د خپل فعالیت له پیل رئیس شاوخوا زر افغان شخصیتونه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان صدر اعظم د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه او ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. آیا د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په اړیکو کې خپلې دغه ګټې تضمینولی شي؟
د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي. بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پرېکړې دې سر په سر کې عملي برخه ولري.
په نړیوالو مسایلو کې پر لبنان د اسرائیل وروستیو بریدونو خبرېږي او دغه راز د ازادي راډیو د سپورت 19 پروګرام هم د دوهمې نیمایي کې مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د راپورونو لمخې د ایران پولیساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې په هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې غوښتل د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي چې په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دې پیښې یو شمېر عیني شاهدانو او د وژل شوو خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغو افغانانو غوښتل د تېرې یکشن بې په شپه پر سراوان کته سیمه کې د ایران خاورې ته واوړي چې د ایراني ځواکونو لخوا له یوه کمین سره مخامخ شوي او پر هغوی ډزې کړي دي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
دا پر ټولنیزو رسنیو خبرو سوی ویډیوګانو کې په وینو ککړو د هغو افغانانو غږونه دي چې وایي د ایران پر پوله د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا په ډزو وشتل سوي. په دې ویډیوګانو کې ظاهرا مړي او په ډزو لګیدلي ټپیان ښکاري. ازادي راډیو ته د ویډیوګانو د دقیق ځای وخت او پیښې څرنګوالی په مستقله توګه نسی تاییدولی. خو د حال وش د بشری حقوقو یو ایرانی سازمان پروندو شنبه راپور ورکړای چې د یک شنبه په شپه شاوخوا 300 افغانانو چې غوښتلې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لاره ایران ته واوړي د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې د ایرانی پولیساتو ځواکونو لوري پر داسې سوي. د ادارې په خپل راپور کې د دوه عیني شاهدانو له قوله ویلي چې له پیښې څخه شپېته یا اویاتنه سوندې وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. دا هغه څه دي چې د پیښې د قربانیانو خپلوانو هم ازادي راډیو تویلی. د پیخی یو آینی شاهد چهرات ولایت ته رسیدلی او نغواړي نومې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل ایرانی پولیساتو ورته کمین نیولای و.
زه نن راورسیدم د کلکان په پوله کې له کمین سره مخامخ شولو. موږ درې سوه کسان وو. شاوخوا 200 تر 280 پورې کسانو وژل شول. ممکن 50 شپېته نفر ژوندي وتلي وي. نور ټول بیچارهګان شهیدان شول. زما لاس 12 ملګري هم وژل شول. اوس زه دلته نمایندګي تر اغلی یم. دوی یو شمیر وژل شوي، یو شمیر ټپیان او یو شمیر ورک دي.
د پیښې د یو بل قرباني خپلوان چې دا هم د نوم اخیستل نه غواړي ازادي راډیو ته وویل
دوی په لار تلل. د کلکان په سیمه کې په یوه دره کې له کمین سره مخامخ شول او ډزې پرې وشوې. ممکن شپېته نفر ژوندي وتلي وي. نور 240 وژل شوي دي.
د دوی په وینا د افغانان د کاروبار لپاره ایران ته روان و. په ایران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت کی وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې روانې دي او په خبره یې تر اوسه د وزل سویو او ټپیانو دقیق شمیر هم معلوم نه دی. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د استازولۍ وی سرچینې د غراس ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د ایران پاکستان پر پوله په کلاګان سیمه کې سوي چې په خبره یې تر اوسه ایراني ځواکونو له دوی سره خبرو کې له دې کړنې انکار کړی دی.
په همدې موضوع کې تم کېږو. لکه څنګه چې مو واورېدل د راپورونو له مخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې دي ایران خاورې ته ننوځي. ویل کېږي چې په دغو ډزو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې. د طالبانو حکومت د دغې پیښې په اړه د خبرو شوو راپورونو په وړاندې غبرګون ښودلی. دغه راز د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي هم په دې اړه راپورونه رد کړي. ځینې نورو لورو هم د دغې پیښې په وړاندې غبرګونونه ښودلي. زما همکار اجمل اندلته په سټډیو کې دی. له ان صاحب نه به واورو وروستي غبرګونونه څه دي.
مننه نور صاحب. مخکې له دې نه چې زه په وروستیو غبرګونونو له تاسو سره خبرې وکړم، یو شی باید اوریدونکو ته یادونه وکړو چې دغه سیمه د کلاګان په نوم چې په سراوان ولسوالۍ کې ده، دا یو سرحدي نقطه ده او د خپلواکو او آزادو رسنیو یا منابعو موجودیت هلته نشته دی. په خپلواکه توګه دغه ارقام او شمیرې چې اعلانېږي نشي تاییدېدلی. مختلف شمیرې راځي، د وژل شوو کسانو د پیښې د مختلف څرنګوالي په اړه باندې معلومات راځي چې تر اوسه پورې دقیق یا تایید شوې شمیرې موږ سره او د پیښې د څرنګوالي په اړه هم دقیق معلومات تر اوسه پورې رسمي سرچینو نه دي خبرې کړي.
او دا ګرانه هم ده چې دا کره
توګه باندې معلومه شي، چون غرنۍ سیمه ده. خو عکس العملونه یې ډېر پراخ دي. په ځانګړې توګه پخوانیو افغان سیاستوالو، د مدني ټولنو فعالانو، د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو استازو دوی په دې پیښه باندې اندېښنه ښودلې. په کلکو ټکو یې د بیلګې په توګه نصیر احمد اندیشه چې په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازی دی، هغه دا پیښه غیر انساني بللې ده. پر ایکس باندې په یو خبرې شوې ویډیو کې ویل دي چې د ملګرو ملتونو کې د کډوالو د چارو په بیایم غونډه کې به د خپل ریپورت وړاندې کی چې پکې په ایران کې له کډوالو سره د ناسم چلن موضوع هم شامل ده. د افغانستان د پوخانی دولت بل استازي چې په ملګرو ملتونو کې لام د افغانستان استازي دی، نصیر احمد فائق، هغه هم دا پیښه غندلې ده او په اړه یې د عجلو او خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي دا یو وحشتناکه د پیښه ده، د منلو وړ نه ده او غیر قابل باور جنایت دی. محمد حنیف اتمر چې د افغانستان د پخانی جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر و، دام پر خپل ایکس پاڼه باندې دا پیښه ټکن ورکوونکې او دردونکې بللې ده. د بشپړو او هر اړخیزو پلټنو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانیو استازو هم په دې اړه باندې عکس العمل نه ښودلي. له ډلې فوزیه کوفي د پیښې په اړه باندې ویلې دي چې د افغانستان خلک په سخت انتخابونو کې پاتې دي، زموږ ګاونډیان دي، د دې دردونو او داغونو لامل نشي. دا خبره کړې ده. د ایران د بشري حقوقو هغه تاسو مخکې یادونه وکړه په اړه باندې چې دغه د حال وش کومه اداره ده، دی هغه مسؤل مدیر یا هغه مشرم دا پیښه قصدي بللې ده. ویلی دی چې دا پیښه په داسې حال کې نه ده رامنځته شوې چې ایرانی پولیساتی خبر نه و. هغه وایي چې ګوندی ایرانی پولیساتی خبر و او دا یو قصدي عمل دی. دا چې ولې داسې شوې دي، په عین حال کې تاسو د دوو چارواکو یادونه وکړه چې یو د طالبانو د حکومت ویان دی ذبیح الله مجاهد، هغه دا پیښه سره په احتیاط باندې چلند کړی. نه د شمیرو په اړه څه ویلي دي، نه د پیښې د رښتینولۍ یا نارښتینولۍ په اړه څه ویلي. ویلي دي چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي، د تحقیقاتو پر بنسټ به پرېکړه کوي. او محمد اوبقی حسن کاظمی قومی چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی دی، هغه بیا دا ویلي دي چې د چې دا موضوع تعقیب کړي د د په وینا د قومي په وینا د باوري سرچینو نه د امنیتي ځواکونو د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د افغانانو د وژلو خبرونه درست نه دي. دا هغه څه دي چې څه چې په رسنیو کې راځي لاغې سره په ټکر کې دي. افغانان دا ښکاره ده چې په سیمه کې وژل شوي، څنګه وژل شوي، چا وژلي، کم تعداد خلک دي، په دې اړه باندې لا هم تایید شوي وروستۍ شمېرې نشته.
ډیر مننه اجمل اند. ازادي راډیو نن هم هڅه وکړه او بیا هم د موضوع جدي تعقیبوي، هڅه کوي چې په دې اړه کره معلومات راټول کړي او تاسو د دغه بوګنون کې پیښې له جزئیاتو خبر کړئ. له ازادي راډیو سره اوسئ.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
اروپای ټولنه وایي د طالبانو لخوا په سیستماتیک او لوی کچه د جنسیتي تبعیض بنسټیز کول دي او هوسا او ځواکمنې ټولنې په جوړولو کې د افغانانو د هڅو مخه نیسي. د ټولنې پرون په خپل ویب پاڼه کې د یوې لمې په خپرولو سره په نړۍ کې دا یوه جدي او بې ساري اندېښنه بللې ده. نور حال په دې راپور کې.
اروپای ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د بشري حقوقو د مدافعینو، ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې سیستماتیک سرغړونې په کلکه غندلې دي. دغه ټولنې د سیشن به په ورځ په خپلوي پاڼه کې د ویلامی په خبرولو سره په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې او دا چلند یې په نړۍ کې بې ساری بللای او زیاته کړې ده چې دا د افغانستان خلک د ځواکمنې او هوسا ټولنې پر رامنځته کولو کې پاتې راولي. دا راز په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی او د بیان ازادۍ ته درناوی د اروپایي ټولنې د تګلارې بنسټیز ټکی دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین او خبريالان وایي طالبان په افغانستان کې د ښځو بشري حقوقو له پامه غورځوي او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی لپاره فضا نور هم تنګیږي. د ښځو د حقوقو یو فعال پتونی تایشمن وایي چې طالبان هر ورځ په جنسیتي تبعیض کې یو نوې مسله اضافه کوي او پر ښځو او د هغوی پر اساسي حقوقو سخت بندیزونه لګوي. نو موري لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
یکی از اخرین ممنیت های طالبا
د طالبانو لخوا د تازه بندیزونو لړلې په امزاینو کې د خزو غک پورته کول او منکول دي. د دې بندیز لمخې خزي حق نه لري چې پر رسنیو او یا په هر ډول امزاینو کې خبري وکړي او یا هم د قران کریم تلاوت وکړي. د غډول پریکړې په نړۍ کې بے ساری دي او نه یوازې د بشري حقوقو او د انسان د ازادۍ سر په ټکر کې دي، بلکې د طالبانو د فکری ارتجاع او د افغانستان د خلکو په ټولنیز او کلتوري ژوند باندې د بشپړ کنټرول کارندوی کوي.
هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا د افغان ښځو او نړیوالې ټولنې لخوا نه ده منل شوې. لبلې خوا د خبريالانو نړیوال فدراسیون AFG هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره د خبريالانو د نیولو او د طالبانو د حکومت هغه هڅې غندلې چې تازه یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خبرولو بندیز لګولی دی. دغه فدراسیون د سیشن می په ورځ ویلي چې د افغانستان پر رسنیو کې خپل سری او غیر شفاف نیونه زیاتې شوې او په افغانستان کې د ننه له خبريالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د ملاتړ په څرګندولو سره یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دوی سره خپل مرستې زیاتې کړي. په دې اعلامیه کې وړاندې د افغان غږ خبريال مهدي انصاري او د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آریان ته اشاره شوې چې د اکتوبر په 15 او د سپتمبر په 9 د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوو خبريالانو نیول نه تایید او نه هم رد کړي، خو په دې وروستیو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو د هڅو خبر ورکړی چې د خبريالانو، د رسنیو د مسؤلینو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو اندېښنې راپارولې دي.
په افغانستان کې طالبانو لخوا په لوی کچه د جنسیتي تبعیض د چلندونو په باب د اروپایي ټولنې د اندېښنې په باب مو واورېدل. د پاکستان صدر اعظم بیا د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه او ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شاباس شریف دا څرګندونې په اسلام آباد کې د دې سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې کړې دي. په عین حال کې پاکستان او چین په یوې ګډې اعلامیه کې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د اغیزمنې مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاریو سازمان یا SCO د درویشتمې سرمشریزې دوهمه وروستۍ ورځ ده. د کوربه پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ناستې ته په وینا کې وویل افغانستان د سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت وړاندې کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه چې او باثبات افغانستان نه یوازې د خوښي وړ دی بلکې په خبره یې د دې فرصتونو د بشپړ تحقق لپاره اړین دی. شهباز شریف وویل
نړیواله ټولنه باید افغانستان ته د بیړني بشری ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغواړي چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په وړاندې د هیڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره ونه کارول شي.
په دې سرمشریزه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د چین، روسیې، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیرانو، د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی. سربیره پر دې د منګولیا لومړي وزیر د څارونکو غړي په توګه او د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمنو په توګه په دې سرمشریزه کې برخه اخیسته. له دې ناستې سره هم مهاله د پاکستان او چین هیوادونو د پرون سه شنبې ناوخته د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومته غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوټلي او د تایید وړ اقدامات ترسره کړي. په دې اعلامیه کې دواړو خواوو د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې چې د افغانستان اوسنی حکومت وهڅوي څو یو ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي، د اعتدال پالیسۍ غوره کړي او ښه ګاونډیتوب ولري. د لمی پټکو دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د دوامداري پراختیا په ملاتړ او په نړیواله ټولنه کې د هغه د ادغام لپاره راغند رول ولوبوي. خو د سیاسي چارو پوه ساقط مر په دې ناست کې د افغانستان په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو غوښتنو ته په اشاره سره وویل که څه هم دا ډول ناستې د سیمې د هیوادونو لپاره اړینې دي خو ښایي عملي پایلې ونه لري.
د سیمې لپاره دا کانفرنس ډیر مهم دی ځکه چې سیمایز همکاري هم د امنیت په برخه کې او هم د تجارت په برخه کې اړین دی. کله چې د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پریکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په تړاو د پاکستان د صدر اعظم او د چین او پاکستان د ګډې اعلامیې په هکله د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د لبنان د پلازمېنې بیروت پر جنوبي برخو د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې نن د نباتیه سیمې د ښاروالۍ ودانۍ هم د اسرائیل په برید کې په نښه شوې وه چې په وژل شوو کې ویل کېږي ښاروال هم شامل دی. نور بله حسین احمد زینب ورو.
د لبنان پلازمېنې بیروت په جنوب کې د اسرائیلو په نننۍ هوایي برید کې د دغه هېواد د پلازمېنې بیروت په جنوب کې د نباتي سیمې د خاروال احمد کوهل په ګډون شپږ تنه وژل شوی دي. د ریوټرز خبرې اژانس تر راپور له مخې دا بیروت وروسته له هغې وشو چې اسرائیلي پوځ د بیروت په سویل کې د یوې ودانۍ اوسیدونکو ته له خپلو کورونو د وتلو امر ورکړ. له دغه هوایي برید څو ساعته مخکې د امریکا متحده ایالتونو په بیروت کې د اسرائیلو د بریدونو د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د اسرائیلو پاوز وایي دغه برید په لبنان کې د حزب الله مرکزونه په نښه کړي دي. امریکا د ایران له ملاتړ برخمنه حزب الله ډله د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني او اروپایي اتحادیې د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تورلست کې اچولی. د حزب الله سیاسي حزب الله د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې په بیروت کې د تلفاتو په زیاتېدو سره ویره لري چې د ایران مداخله به په سیمه کې د شخړو لمن پراخه کړي. د دغې بعد بهرنیو چارو وزارت وین میتیو میلر پرون وویل چې واشنگټن د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د وروستیو بریدونو په اړه خپله اندېښنه شریکه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر جو بایډن تیره ورځ وویل چې ځواکونه باید د منځني ختیځ په سیمه کې ځای پر ځای شي سو د هیواد مهمې ملي ګټې تامین کړي. پر لبنان د اسرائیلو بریدونو وروسته له هغې پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د غزې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله ډلې د حماس د ملاتړ په خطر پر اسرائیلو راکټي بریدونو ته شدت ورکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ل افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون وایي چې د خپل فعالیت لپاره رئیس تر اوسه شاوخوا زر شخصیتونه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ویل شوي چې په دغو کسانو کې د پخواني حکومت وزیران، مرستیالان، مرستیال وزیران، والیان، امنی قمندانان، افسران او دغه راز ځینې نور سیاسیون شامل دي.
د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې د دغه کمیسیون د فعالیت له پیل راهیسې 992 کسان هیواد ته راستانه شوي او د خوندیتوب کارتونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دې کمیسیون ویاند مولوي احمد وسیق له ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې چې د سیشن مې په ورځ خبرې شوې ویلي چې هر افغان چې افغانستان ته راستنیږي د نورو افغانانو په څیر په دې هیواد کې خوندي ژوند کولای شي. هغه زیاته کړې چې راستانه شوی کسانو سره چې ډېری یې د تیر حکومت وزیران، معینان، والیان، امنیه قمندانان، افسران او ولایتي امنیتي مسؤلین پکې شامل دي، ژمنه نه ده شوې چې حتمی به دوی ته په خپل حکومت کې دندې ورکول کېږي. د طالبانو حکومت شاوخوا 2.5 کاله وړاندې له افغان شخصیتونو سره د خبرو لپاره یو کمیسیون جوړ کړ. که څه هم د پخواني حکومت ځینې چارواکي وایي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو نیوکه کوي چې د دغه کمیسیون له لوري له دوی سره د دوی له راستنېدو وړاندې شوې ژمنې تر اوسه نه دي پوره شوي. په عامه چارو کې د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ستر سلاکار اختر محمد بادیزی چې څلور میاشتې وړاندې هیواد ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصي مچران الکس یو ګو مچران د شورمه څخه ایستل دي. بالاخره ما حالت دا موضوع ټول ورسره شریکه کړی ده. ما ته ویل چې بس ما زیرا لست مچران د ستیک درته درکو، در حال چې وسته دې څوک نسته چې بخې ما ته جواب راکړي، او د دې ترڅنګ ما ته ویل چې تاسو ته موږ صلاح در سپتو، موږ د امارت څخه غوښتنه کوو چې کوم ژمنې چې د خلکو سره وسی، یعنی هغه خلک چې د کمیسیون د طریقه راځي چې ورسره ژمنې وسی، هغه ژمنې باید عملي شي.
په ورته وخت کې د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي چې افغانستان ته راستانه شوي وایي چې تر اوسه یې د خوندیتوب کارتونه نه دي ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت پخوانی وزیر او په پارلماني چارو کې د دولت معین فاروق وردګ ازادي راډیو ته وویل:
نه مې دغه مسؤلیت د کارت غوښتنه کړې، نه چا کارت را کړې او نه کارت لرم. نو د کارت په عدم موجودیت کې په خپل وطن کې اوسېږم، عادي دی او افغان په هي ژوندګي کوم.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر خپلې بیا ځلي واکمنې وروسته د پخواني جمهوریت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي او ټیټ رتبه مامورین له دندو ګوښه کړل، او د ادعاو پر بنسټ یې پر ځای د دوی اړوند کسان په دولتي ادارو کې وګمارل. په اقتصاد وزارت کې د تیر حکومت یوه ګوښه کړل شوې کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د بهرنیو شخصیتونو د رابللو پر ځای په هیواد کې دننه د افغانانو په اړه فکر وکړي.
دوی پر ځای د دې چې هغه کسانو ته چې په افغانستان دننه دي د کار زمينه برابر کړي، وایي چې موږ به نور خلک هیواد ته را دعوت کړو. تاسو لومړی هغه کسانو ته د کار زمينه برابر کړئ چې په هیواد کې دننه دي، وروسته نور خلک راو بولي.
د طالبانو د حکومت چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته د پخواني جمهوریت د شاوخوا زرو چارواکو د راستنېدو خبر ورکوي چې نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو په وار وار له طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت لخوا یې دا غوښتنه نه ده منل شوې. لغه وروسته چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان واک تر لاسه کړی، د پخوانیو حکومتي چارواکو او د امنیتي بنسټونو د غړو په ګډون سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو امریکا، اروپا، کاناډا، آسترالیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. دوی وایي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي خپل هیواد ته ستانه شي. یو شمېر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو جوړولو د کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستانه شوي وو، له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځینو ستونزو له امله بیرته له هیواده وتلي دي.